درنو اوریدونکو السلام علیکم، اته بجې شوې. د آزادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو هرکلی کوم. دا خپرونه هم په لنډو خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي له نومبر میاشتې راهیسې چې په سړو سیمو کې ښوونځي رخصت و، دوی تر زرو زیات ښوونکي وروزل. د سویډن کمیټې د ښوونې او روزنې د پروګرام مسؤول محمد طاهر اسمت پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تقریبا یو زر دوه سوه معلمین چې اندازتن 50% ښځې دي، دا د مختلفو برنامو لاندې ونیول شو، د هغې ظرفیت ساجب شوه.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي دوی په افغانستان کې یو لک ماشومانو ته کتاب، قرطاسیه او ښوونکو ته معاش برابروي. دا کمیټه هر کال په بیلابیلو ولایتونو کې له 50 تر 100 زرو پورې د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو تمویل پر غاړه اخلي. د افغانستان کرکټ بورډ په خوست او ننګرهار کې د لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ د داخلي کرکټ د ودې لپاره مهمې بولي. دغه بورډ ویاند فرید هوتک پرون ناوخت آزادي رادیو ته وویل
یاد لوبې خورا مهمې دي او له همدغه سیالۍ لوبغاړي کولی شي چې پرمختګ وکړي. چې له دې وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ د دویمه درجه ولایتي لوبو لړۍ ترسره کړله، او له هغې وروسته د افغانستان کرکټ بورډ پلان کړی چې د زونونو په کچه درې ورځنۍ لوبه پیل کړي.
په نهویش ولایتونو کې د دویمې درجې سیالۍ د فبروري میاشتې په 10 پیل او د مارچ تر 2 دوام وکړ، چې د شپږو ګروپونو یوه یوه لوبډله وتوانېده لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ ته لار پیدا کړي. کرکټ بورډ وایي د دغو سیالیو له برکته 600 ځوانانو او زلمکیانو ته زمینه برابره شوې چې په کرکټ کې خپله وړتیا وښيي. د بریتانیا صدر اعظم خبرداری ورکړ چې لویدیز به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر اوکراین د هغه تر بې دلیله جګړې وروسته خپلې اړیکې عادي حالت ته راونه ګرځوي. بوریس جانسن پرون د محافظه کار ګوند کانفرنس ته په خبرو کې وویل هغه سې چې مو په 2014 میلادي کال کې له پوتین سره خپلې اړیکې بیرته عادي حالت ته راوګرځولې، بیا به هغه تیروتنه ونه کړو. دا هغه لار ده چې په مرسته یې باید پوتین ناکام شي. د آذربایجان د لنجمنې سیمې نګورنو قرهباغ د شور ښار په تابعیا شویو مراسمو کې د ملګرو ملتو د ځینو چارواکو د ګډون له کبله ارمنستان له دغه سازمانه غوښتنه وکړه چې د نګورنو قرهباغ په لانجه کې خپل بې پریتوب وساتي. په ارمنستان کې د ملګرو ملتو یوې همژغوونکې لیلا پیترز یحیا پرون شنبه د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا احضار شوه، او ورته وویل شول چې د ارمنستان حکومت د آذربایجان په شو ښار کې د رواني اونۍ په یو لړ مراسمو کې د ملګرو ملتو دخالت غندي. په همدې حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویلي پر سوله د صلاح کېدو لپاره د باکو او ایروان ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي. ارمنستان او آذربایجان په وروستیو میاشتو کې د خپلو پلو په اوږدو کې خونړۍ جګړې کړي چې دواړو لورو ته مرشوب له اړولې ده. او د چین روغتیایي چارواکو پرون شنبه په کورونا وایرس د یو تن د مړینې خبر تایید کړ. دا د 2021 میلادي کال له جنوري راهیسې په چین کې په کورونا وایرس لومړی مړینه ده. له دې سره په چین کې په کورونا وایرس د مړینو رسمي شمیر 4,618 ته ورسید، خو ګمان کېږي چې واقعي شمیر به خورا زیات وي. چین په چیرو دو کلونو کې د کورونا وایرس د بدلو شویو بڼو دلتا او مایکرون په وړاندې په مبارزه بوخت دی. زموږ اخلا آزادی رادیو اوري. زه اسمت ساروانم، د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونه په دوام کې بو اوري. د سویډن کمیټه وایي سږ کال به 10,000 افغان ماشومانو ته د زده کړو امکان برابر کړي.
البته د 10,000 د یو لک ماشومانو په شمول دي چې سویډن کمیټه به په 2022 کال کې حمایه کوي.
چین بر راتلونکي میاشت افغانستان په اړه د یو کانفرنس کوربه دی.
چین تر څنګ ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان به په دې غونډه کې ګډون وکړي.
یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت سخت وباله.
افغانستان از ا ټف
افغانستان د ماشومان لپاره ناوړه ځای دی. سړي رکود کړي کورنۍ له بيوازلۍ سره مخ کړي دي.
په کونړ کې د دو پلونو د جوړولو چارې بشپړې شوې.
د شلتن ولسوالۍ پل د پولادو څخه جوړ استحکامي پل دی چې $10 میلیونه د دغې قیمت او ارزښت دی.
پاکستان وایي تر هغو چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ اجماع نه وي رامنځته شوې، د طالبانو حکومت به په رسمیت ونه پیژني. خو د چارو ځینې کتونکي وایي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
اته بجې او 15 دقیقې شوې. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي په پام کې لري په نوي تعلیمي کال کې چې روانونه پیلېږي شاوخوا 10,000 نورو ماشومانو ته د زده کړې امکان برابر کړي. د دې کمیټې په وینا په دې شمېر ماشومانو کې به 60% نجونې وي.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي دوی په پام کې لري په نوي تعلیمي کال کې چې په سړو سیمو کې د وري حمل پر درېمه پیلېږي په زرګونو نوي ماشومان خپلو کلیوالي ټولګیو ته جلب کړي. د سویډن کمیټې د تعلیم او تربیه د پروګرام مسؤل محمد طاهر اسمت پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه پلان اعلان کړ.
امید دی چې سویډن کمیټه وتوانېږي چې سږکال اندازتاً 10,000 نوو ماشومانو ته چې په هغه کې 60% جنکۍ وي د تعلیم و تربیې زمینه برابر کړي. البته د 10,000 د هغه 1,00,000 ماشومانو په شمول دي چې سویډن کمیټه به په 2022 کال کې حمایه کوي. سویډن کمیټې مکتبونه په عموم کې 60% جنکۍ جوړوي او دا برنامه فوکس ته په ماشومانو
په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې له څلورو لسیزو راهیسې فعالیت کوي او دا مهال د افغانستان په 14 ولایتونو کې د څه باندې 3,000 محلي یا کلیوالي ټولګیو ملاتړ کوي چې دغه ټولګي 200 کلیوالي ښوونځي تشکیلوي. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي دوی په افغانستان کې 1,00,000 ماشومانو ته کتاب قرطاسیه او شونکو ته معاش برابروي. دغه کمیټه هر کال په بیلابیل ولایتونو کې له 5 تر 10 پورې د ښوونځیو د ودانۍ د جوړولو تمویل پر غاړه اخلي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد رایان د پنځمې په ورځ رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي و چې د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ به ښوونځي پرانستل سي او نجونو ته به له هلکانو جلا د ښځینه ښوونکو لخوا درس ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د جمعې په ورځ د طالبانو د دې اعلان د هرکلی تر څنګ وویل چې په کار ده د طالبانو دغه پلان تصویب او عملي سي. ګوترش لیکلي چې د نجونو او هلکانو پر مخ باید ټول ښوونځي پرانستل سي چې تعلیم وکړي او خپله وړتیا وښيي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف لا هم افغانستان د ماشومانو لپاره ناوړه ځای بولي. یونیسف وایي وروستیو اقتصادي ستونزو بې وزلۍ او لوږې تر ډېره ماشومان اغېزمن کړي دي. طالبان وایي دوی د یونیسف په ګډون له هغو ادارو سره په تماس کې دي چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره فعالیت کوي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف افغانستان د ټولنیز او اقتصادي وضعیت له اړخه د ماشومانو لپاره ناوړه ځای بولی. د افغانستان لپاره د یونیسف ادارې د ارتباطاتو وکالت او مدني مشارکت مشر سم مورت ازادي راډیو ته ویل لوګي بې وزلۍ او اقتصادي رکود تر ډیره ماشومان اغیزمن کړي.
افغانستان is a tough place to be a child.
افغانستان د ماشومانو لپاره ناوړه ځای دی. د وزګارتیا زیاتې دوه اقتصادي رکود ګڼې کورنۍ له بې وزلۍ سره مخ کړي دي. میندې او پلرونه له سختو انتخابونو سره مخامخ دي. د دریو وختونو خوړو شمیر په کمیدو دی. د خوړو اندازه په کمیدو ده او دغه خواړه د دوی د تغذیې اړتیاوې نسي پوره کولای. د حیرانۍ وړ نه ده چې ماشومان زیات کړيږي.
یونیسف په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په سلو کې 2 افغانانو خپل عاید له لاسه ورکړی او خلک مجبور شوي چې په ماشومانو کار وکړي. یونیسف خبرداری ورکړی چې د کارګرو ماشومانو شمیر د بې وزلۍ له امله تر 1,000,000 اوښتی او دا شمیر په زیاتېدو دی. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د یونیسف په ګډون له هغو موسسو سره چې د ماشومانو په برخه کې فعالیت کوي په اړیکه کې دي او هڅه کوي د ماشومانو اړوند پروګرامونه په سمه توګه پیل او ښه مدیریت شي. مجاهد ونه ویل چې له لوږې او بې وزلۍ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره دوی څه پروګرام لري. بل خاطر میاشت سیف د چلډرن موسسې ازادي راډیو ته ویلي و چې په افغانستان کې نږدې 5,000,000 ماشومان له لوږې سره مخ دي.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان شپږ ګاونډي هیوادونه راتلونکي میاشت په چین کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندو موضوع د دوی د خبرو په ایجنډا کې شامل ده.
د چین ترڅنګ چې د غونډې کوربه دی، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان به په دې غونډه کې ګډون وکړي. په پام کې ده چې طالبان هم دې غونډې ته یو پلاوی واستوي، خو له دې سره سره پاکستاني چارواکي وایي هیواد به هغه مهال په کابل کې د طالبانو حکومت د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې په دې برخه کې په ځانګړي ډول د سیمې د هیوادونو ترمنځ اجماع وي. کله چې د پنجشنبه په ورځ په ملګرو ملتونو کې د پاکستان له سفیر څخه پوښتنه وشوه چې آیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت تمدید به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه د پاکستان وسنۍ دریز بدل کړي، د ویل پاکستان به هغه مهال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني چې په دې برخه کې اجماع وي، په ځانګړي ډول د سیمې د هیوادونو ترمنځ. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ جون ویلي د تیر کال لاګست څخه چې طالبان یو ځل بیا پر کابل واکمن شوي، افغانستان یو نوي پړاو ته داخل شوی، نو د دغه هیواد له وضعیت سره د چلن لپاره نور نرمښت ته اړتیا ده. سره له دې چې روسیه له افغانستان سره پوله نه لري، خو په چین کې د افغانستان په اړه د راتلونکي میاشتې غونډې ته روسیه بلل شوې، خو هند ته بلنه نه ده ورکړل شوې. سربیره پر دې چې باور کې د پاکستان به لومړی هیواد وي چې د طالبانو حکومت به په رسمیت پیژني، خو تر اوسه پورې دې هیواد د نړۍ هیوادونو او په ځانګړي ډول د سیمې هیوادونو ته انتظار ایستلی. پاکستان په 1990 لسیزه کې یو له درې هیوادونو څخه و چې د طالبانو د هغه وخت دولت یې په رسمیت پیژندلی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو حکومت وایي ځینې ستونزې د دې سبب شوي چې په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي توکو د کنټرول هڅې بریالۍ نشي. تر ټولو عمده علت په اوکراین کې د روسیې لخوا پیل شوې جګړه شول شوې چې په افغانستان او سیمه کې د تیلو بیه لوړه کړې ده. له بلې خوا اقتصاد پوهان د بیو د کنټرول لپاره ځینې سپارښتنې کوي چې په دې راپور کې جزئیات اوري.
که څه هم د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت په خوا په نسبت اڅل وړ شوی، خو خلک شکایت لري چې لا هم په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې نه دي کنټرول شوی. د افغانستان د اقتصادي څېړنو د غیر دولتي بنسټ مشر محمد آصف ننګ د بیو په لوړوالي کې ګڼ مسایل دخیل بولي.
په افغانستان کې له 15,000 فابریکو نه نږدې 15,000 په حدود دي بند، نیمه بند او یا هم له فعالیت نه لوېدلې دي، او که فعالیت هم ده د بازار تقاضا او هغه غوښتنې نسی اشباع کولی، نو په دې اساس باندې د نرخونو لوړتیا رامنځته شوې ده. د وارداتو کچه ټیټه شوې ده، دا هم تاثیر پی غورځولی ده.
ښاغلی ننګ وایي تر کورونا او به وروسته راغلی وضعیت د سرچینو کموالی او د سونګ توکو د بیو لوړېدو هم پر بیو تاثیر کړی دی. پرون شنبه په کابل کې یو امریکایي ډالر د څه باندې 8 افغانیو په بدل کې تبادله کېده. دا دلیل دی یا قوس میاشتې په نسبت د افغانیو ارزښت پام وړ زیاتوالی ښیي چې هغه وخت یو ډالر په 140 افغانیو هم تبادله کېده. د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد وایي که څه هم د ډالر پر وړاندې د افغانیو ارزښت یو څل وړ شوی، خو ځینو ستونزو د بیو کنټرول کمزوری کړی دی.
د نرخونو د کنټرول لپاره د کابل ښاروالۍ په ولایت کې ښاروالیګانو ته دنده سپارل شوې، نرخونه هم ورکړل شوي دي بازار ته، خو ځینې ستونزې دي. یادې یو د نفتو قیمتي ده، د اوکراین د جګړې سره په سیمه کې سیمهیزه کچه باندې نفت چیک شوي دي، خصوصا تیل چې په ټولو انتقالاتو دي اموالو باندې اثر غورځي، نرخونو باندې. خو بیا هم ځینې بې انصافیانې متاسفانه د تجارانو داراز دکاندارانو لخوا نه هم شته.
تر دې مخکې کابل خاروالۍ ازادي راډیو ته ویلي وو د ډالرو د بیې تر ټیټېدو وروسته دوی د بیو فهرست یا نرخنامې ویشلي چې د وخت په تیریدو سره به پکې بدلون راشي.
په کونړ کې د دوه استحکامي پلونو د جوړولو چارې بشپړې شوې. یو پل د کونړ پر لوی سیند شلتن ولسوالۍ کې او بل په مانوګۍ ولسوالۍ کې د پیچ پر سیند جوړ شوی دی.
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاز ازادي راډیو ته وویل د 2020 زیږدیز کال د اگست میاشتې په لومړیو شپو ورځو کې د کونړ په سیند کې د اوبو کچې لوړوالي سره شلتن ولسوالۍ ته جوړ شوی کانکریټي پول ونړید چې له امله یې خلک ګڼو ستونزو سره مخ شول. هغه وایي یا د ستونزې ټولګټو چارو وزارت سره شریکه کړه او هغوی ورته استحکامي پول په واک کې ورکړ چې تېره ورځې د لګولو چارې پای ته ورسېدي.
د شلتن ولسوالۍ پل تقریبا 102 متره طول کې چې 6 متره عرض لري. له پولادو څخه جوړ استحکامي پل دی چې 10 میلیونه ډالر د دغې قیمت او ارزښت دی. هغه نصب شو شلتن ولسوالۍ په کامله توګه باندې او په څنګ کې اسمار او د منورې ولسوالۍ تقریبا د هغې نیم طرفونه چې په 10,000 خلک بس دغه پل نه استفاده کوي.
خاغلی معاز زیاتوي چې د ماڼوګي ولسوالۍ د وډیګرام کلي پول نه درلوده او اوسیدونکو یې د ناروغانو او خوراکي توکو د انتقال پر مهال سختې ګاللې. د هغوی لپاره یې د پیچ پر سین 3.5 متره اوږد او 6 متره پلن استحکامي پول نصب کړ.
3.5 میلیونه تقریبا د دغې پول ارزښت دی ځکه له پولادو جوړ او ډېر اساسي پلونه دي. لار ورته نه وه. خلک ډېر رستون سره لاس ګرېوان او خصوصا د مریضانو په بحث کې ډېر مشکلات لرل. تقریبا 2,500 کورنۍ پې د دغه مشکلاتو نه خلاص شول.
د شلتن او ډیګرام اوسیدونکي خوښ دي چې سیمو ته استحکامي پلونه جوړ شول او ستونزې حل شوې. په کونړ کې د ټولګټو چارو مسؤلین وایي د نورګل ولسوالۍ اړوند زیړی بابا سره پر پوخ پل هم استحکامي پل لګوي چې کوم په 2009 کال کې زیاتو اوبو ویجاړ کړی دی.
آزادی رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونې لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی مونږ مو مسلین راغلی ډرامې سبتو هغه چې وکتم چې واوی لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوې کال له آزادی رادیو سره یو ځای ولمانځي.
د جاپان صدر اعظم د هند له صدر اعظم غوښتي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو تند دریس خپل کړي. په همدې حال کې د بریتانیا صدر اعظم خبرداري ورکړي چې لویدیز به د روسیې له ولسمشر سره د دې یرغل له کبله خپلې اړیکې عادي حالت ته راونه ګرځوي. روسیې د فبروري پر 24 پر اوکراین خپل یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري.
د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا پرون شنبه هند ته د خپل سفر پر مهال ویل له خپل هندي ساری نارندرا مودی غوړي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو توند او سخت دریځ خپل کړي. د څلور اړخیز ائتلاف یا کواد الاینس دریو نورو غړو جاپان، استرالیا او د امریکا متحده ایالاتونو پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله مسکو غندلې، خو هند چې په دغه ائتلاف کې شامل دی یوازې د جګړې د بندیدو غوښتنه کړې او د دې جګړې د غندنې په تړاو یې د ملګرو ملتونو په دریو رایو اچونو کې سپینه یا ممتنی رایه کارولې ده. د جاپان د صدر اعظم دفتر د کیشیدا هغه خبري راخیستي چې له نارندرا مودی سره تر کتنې وروسته یې پر اوکراین د روسیې یرغل یو ظالمانه حرکت بللی چې د هغه په وینا د نړیوالې ټولنې له دې جملې آسیا د نظم بنسټونه کمزوري کوي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا د هند تر سفر وروسته کمبودیا ته لاړ او هلته یې هم له خپل ساری سره د اوکراین پر وضعیت او نورو مسایلو خبرې وکړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون شنبه له کیف په یوه ویډیویي پیغام کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسیدو لپاره پر صادقانه خبرو ټینګار وکړ.
د سولې زموږ د ملي امنیت او اوکراین لپاره منطقي او صادقانه خبرې روسیې ته یوازینی فرصت دی چې د خپلو اشتباهاتو له کبله راپېښ شوي زیانونه راکم کړي.
په همدې حال کې د اوکراین یو مذاکره کوونکی او د ولسمشر همکار میخایلو پودولیاک د شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل چې چین باید سم تصمیم ونیسي او د نورو هیوادونو په څیر پر اوکراین د روسیې یرغل وغندي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د بریتانیا صدر اعظم خبرداری ورکړ چې لویدیځ به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر اوکراین د هغه تر بې دلیله جګړې وروسته خپلې اړیکې عادي حالت ته راونه ګرځوي. بوریس جانسن پرون د محافظه کار ګوند کنفرانس ته په خبرو کې وویل هغسې چې مو په 2014 کال کې له پوتین سره خپلې اړیکې بیرته عادي حالت ته راګرځولې وې، بیا به هغه تېروتنه ونه کړو. دا هغه لاره ده چې په مرسته یې باید پوتین ناکام سي. روسیې د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین خپل یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اته بجې او شل دقیقې شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند هرکلی کوم. ګڼ افغان ځوانان د خشون په لټه هڅه کوي چې له خپل وطن څخه په قاچاقي لارو اروپا او نورو لویدیځو هیوادونو ته ولاړ شي، خو هغوی چې پر دې غیر قانوني لارو یې سفر کړی وای که مخکې د لارو له خطرونو خبر وای هیڅکله به یې پر دې خطرناکو لارو د سفر هوډ نه و کړی. همایون هیواد پرې نور تفصیل لري.
افغان ځوانان پخوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو پر اتک سره د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري، خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کم کې دی وایي ډېرې سختۍ تیرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده، هر څوک چې وایي اسانه ده یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، اوشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت ده، یعنی داسې څوک نشته چې وسره وړي ایران نه دیجې پورې، بیخي سخت ده. ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان، په خفګاګانو کې اچولي به سر په سر یې سملی ولا خپل داسې مشکلاتو سره مخ شوی. مت زه په دغه لارو کې راتلمه تقریبا ما درې شپې درې ورځې یعنی هیڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په اولګه به را روانو، بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بېرته وطن ته نه دي را رسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلمه نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان دی فلان دی، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیدل. کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې هغه لږ اسانه ده، نو زه په مشکل لاره باندې راغلم ځکه چې هغه هیڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیر صحنې ته ورسېدو دغلته موږ نه یوه د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته ښخ کړئ ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې سوکول چې ورته بېرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو مړ شو، تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله. همداسې لاړو هلته یې ښخ کړو. ډېرې سختې موږ همداسې تېرې کړې، په کوم مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې، یعنې داسې مشکلات موږ لیدلې دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزی دی خو په کور کې دي، مونږ خو اوس بېرته لار نه لرو ځکه دومره لاره وهلې ده. هغه مشکلات چې را یادېږي بېرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي او اوس حالات خو بیخي دا اوس مونږ تاسو خپله وینو چې یونان په بررو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسي ورلېږلې دي بېرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدله. مونږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو، نو ډېره سختي ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته، نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګبه که قاچاقبر میزنه به نظر ما اصلا نباید باور کنن. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ ول ساعته په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سم د چې اروپا به زینې ازادۍ لري، یعنی کولای شي ذکر وکړي او خپل نظر راحت وي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولای شي او درس ویلی شي که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره بخوي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی، په افغانستان کې پاتې کیدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم، در افغانستان می ماندم.
دا نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده. د لخپل میرمن یو دوه ماشومان سره اروپا ته روان شو. میرمن او یوزوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې لخپل یوزوی سره په کم کې اوسیږي. نو موړی وای ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نور ځوانانو ته د رسولی خبره داده چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرنو پر ځای په قانوني ډول کاری او تحصیلي ویزه پیدا کړي او لاړ دی شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان.
که زما خبره او نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري، هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب وو او د طالبانو پر راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاس ته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، د دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شوی یم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي، اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي. چې ورسیږي هم یا لاس او پښه ماته وي یا سبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډیر سخت شوی دي. زموږ په خبرو تر هغه څوک باور نه کوي چې خپل یې په سترګو نه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
وس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زمانم جمال کلم یار دی دا تیا ولایت د چمکنای ولسوالی د عبدالرحمن خیل کلی څخه درته وایس میسج پریږدم. د جمهوریت په وخت کې دومره ستونزې نه وې او متاسفانه چې اوس نوی نظام بدل شوی د عمارت راغلی دی او زمون کلی کې ډیر ستونزې رامنځ شوې، حتی په کلي کې نه، په ټولې ولایت او په مکمل هیواد کې ناورین خور شوی دی. زمونږ خلک د زیاتې غریبۍ سره مخامخ دي او مونږ نشو کولای چې خپل خواړه برابر کړو.
د ګریشت ولسوالۍ د مدآباد سیمه سره ستا سره د ټلیفون پر کرښه یم. ورور، دا د مدآباد سیمه ته هیڅ مرسته نه ده راغلې. دلته که یو شیخ صاحب مرسته راوړې او بل ورور یې په میلو کې خرڅوله، هر سړي چې راوړې د خپل ځان دپاره یا د داسې انډیوالانو ته یې ورکوي یا د شخصي خلکو ته ورکوي چې په موټرو په لیډرانو کې راځي، هغو ته شی رسېږي خو هر غریب ته نه.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه وو چې خپاره شوه. د دوشنبه په ورځ نوروز یا د څوارلسوه یوم هجري شمسي کال لومړۍ ورځ ده. تاسو تیر کال څنګه تیر کړ او د نوي کال لپاره څه هیلې لرئ؟ د نوي هجري شمسي کال د رابرکېدو او نوروز په اړه ازادي راډیو ته د واتس اپ په دې شمېره خپل پیغامونه استولی شئ: 00 420 21 22 23. شمېره بیا وایم: 00 420 21 22 23.
پراتلو در سره ډېر خوخی راوړي په خوشحال باندې د قدر د نوروز. ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړې هنري، تفریحي او ټولنیزې خبرونې لري. نوروز او نوی کال له ازادۍ رادیو سره ولمانځي.
راځه چې یو جوړه
دومره تربیه خو وخت.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي له نومبر میاشتې راهیسې چې په سړو سیمو کې ښوونځي رخصت و، دوی تر زرو زیات ښوونکي روزلي دي. د افغانستان کرکټ بورډ په خوست او ننګرهار کې د لومړۍ درجې ولایتي سیالۍ د داخلي کرکټ د ودې لپاره مهمې وبللې. کرکټ بورډ وایي د دغو سیالیو له برکته 650 ځوانانو او زلمکیانو ته زمینه برابره شوې چې په کرکټ کې خپله وړتیا وښيي. د آذربایجان د لنجمنې سیمې نګورنو قرهباغ د شو ښار په تابعا شګو مراسمو کې د ملګرو ملتو د ځینو چارواکو د ګډون له کبله ارمنستان له دغه سازمانه وغوښتل چې د نګورنو قرهباغ په لانجه کې بې پرې ووسي. او د چین روغتیایي چارواکو پرون شنبه په کورونا وایرس د یوه تن د مړینې خبر ورکړ.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبروانه د شمشاد جادران په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د 1400 کال د پای ورځی دی او د نوي کال په درشل کې یو، البته د نوي لمریز کال. د ډیرو نورو ملتونو په شان افغانان هم نوي کال ته خوشحالي شي په مناسبت ملي او تفریحي پروګرامونه جوړوي. د هجري شمسي جنتري یو لوی کمال دی چې کال په داسې ورځ پیلېږي چې د وخت له نظر د شپې او ورځې ساعتونه برابرې شي. له بلې خوا په طبیعت کې لوی بدلون راځي، بوټي زرغونی شي، د کار او فصل وخت پیلېږي. په دې منځ کې شاید تر ټولو مهمه خبره دا وي چې د کال په پای کې تیرو کړنو ته کتنه وشي او په راتلونکو پروګرامونو غور وشي، نوي هدفونه وټاکل شي. دا کال چې په تیریدو دی د افغانستان لپاره له ډیرو لوړو ژورو ډک کالو. جمهوري نظام وپرځول شو او ځای اسلامي امارات ونیو. هغه امارت چې و میاشتې د وخت رسیدو تیریږي خو کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د ازادي راډیو د نن ورځې په دې ترشنه آسمان لاندې خپرونه کې په 1400 کال کې د افغانستان سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي پرمختیاو ته کتنه کوو او بیا په دې غږیږو چې 1401 کال به څنګه کال وي، افغانستان به له کومو نویو ننګونو سره مخامخ وي او څه باید وشي چې دا کال مو تر تیر هغه شوي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دی ښاغلی محمد عمر داودزی. ښاغلی داودزی د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر، په پاکستان او ایران کې سفیر او د تیر جمهوری نظام په ورستیو کې د پاکستان په چارو کې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د ځانګړي استازي په توګه دندې اجرا کړې دي. بل میلمانه مو شینکی کډوخیل ده چې په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي و، د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د طالبانو د اسلامي امارت ویان ښاغلی ذبیح الله مجاهد، همدارس ښاغلی عبدالغفور لیوال. ښاغلی لیوال لیکوال او شاعر دی، د قومونو او قبایلو د چارو د وزارت د مرستیال او په ایران کې د افغانستان د سفیر په توګه کار کړی دی. لومړی ښاغلی داود صاحب، له شکه 1400 کال د افغانستان لپاره ډیر لوړو ژورو ډک کال و، داسې تغیرات پکې راغلل چې شاید ډیرو کمو خلکو یې اټکل کولای شوی. ستاسو په نظر 1400 کال د افغانستان لپاره څنګه کالو، مثبت که منفی، ښه که بد کالو؟
تیر کال خو د افغانستان په تاریخ کې یو بې سابقې کال و، داسې کم کلونه به راغلي. د مثبت منفي په حصه کې خو قضاوت نشو کولی، خو دومره لوی تحولات راغلی چې مخکې چا نه و لیدلي. مثال په توګه که دوه عمده خبرې ونیسو، په افغانستان کې اولین ځل دپاره یو اسلامي او فرهنګي انقلاب راغی، یا په بل عبارت باندې د ملایانو انقلاب کامیاب شو. او همدارنګه په افغانستان کې یو دیموکراتیک نظام چې قانون اساسي باندې استوار و هغه ونړېد، او د هغې په څنګ کې یو لویه اردو چې په ډېر زیات مصرف او قرباني جوړه شوې وه هغه هم سقوط وکړه، وشړېده.
بله تاسو ویل چې مثبت او منفي باندې څه نه شي ویلې، او لبل خو وایي چې په اساسي قانون مبتنی حکومت وپرځېدو، یو ملي اردو چې ډېر مصرف پېښوي او هغه لمنځه لاړه، یو دیموکراتیک او جمهوري نظام وپرځېدو، او لبل خو د ملایانو حکومت ستاسو په وینا وخت ورسېدو، له دې سره سره تاسو نه وایي چې مثبت تحول او منفي؟
مثبت و منفی ته باید انتظار وباسو، ځکه چې وګورو چې د دې پایلې څه کېږي. بالاخره په تېر 40 کالو کې موږ او تاسې د جنگ شاهدانو، د افغان وژنې شاهدانو، بیا په تېرو 40 کالو کې هم همداسې چې افغانان وژل کېدل، هر ورځ 200-300 افغانان دواړو اړخونو ته وژل کېدل. اوس پس د دې تحول نه د اقل هغه وژل یا هغه ګرم جنگ هغه ختم شوی دی، نو دا یو مثبت اړخ دی چې د فتنې موږ وینو. خو دا چې دا به څومره بقا ولري، او دا بل اړخ چې بیا افغانانو ته ناخوالې راوړي دي، مصیبتونه راوړي، غربت راوړي، فقر راوړي دی، دا به وکتلې شي چې په دې هکله دا تحول ښه ثابتېږي او که ښه نه ثابتېږي.
ډېره مننه محترمې شنکې کډو خیل، تاسو ته مار کړی وایم. ستاسو په نظر 1400 کال د افغانستان لپاره څنګه کال و؟ شکه بد
بد وایم چې 1400 کال واقعا د افغانستان لپاره د خو زیرو نه، بلکې د بدو زیرو نه ډک یو کال و، ځکه چې په افغانستان کې خورا یو بدلون راغی چې اصلا توقع نه کېدله. هدف مې دا ده چې حکومتونه بدلېږي په نړۍ کې، اما نظام په داسې شکل چې بدل شو نه بدلېږي، او که هغه بدلون مثبت طرف ته وي خو ښه به وي. جناب داوزی صاحب وویل چې اووه میاشتې دي، بدون شک قضاوت کول شپږ اووه میاشت به کمې دي حکومت، اما هغه څه چې خلکو درلودل او هغه د لاسه ورکل، دا د خلکو لپاره قابل د قبول نه ده.
تاسو وایئ چې یو جمهوري نظام ول لاسه ورکړی دی، په هغه نظام کې هر ورځ خلک سلګونه نو سل کسه خو غوښل کېدل دی ورځي. همدغه مسلې ته د ښاغلي داوودزی هم فکر کوم چې اشاره وه، یعنی جنگ دوام درلود، وینې بهیدنې دوام درلود، اوس حداقل د وینو بهیدل درېدلې دي.
ګوره خو جنگ برخه خو امریکا ولا کنه، کله چې خو دوی خپل په جنگ کې کله اوس نه کې اوس حکومت کوي، اما مهمه دا ده چې خلکو کار د لاسه ورکړي. د سوزو برخلیک بالکل نامعلوم حالت ته ولاړ، کاروبار په افغانستان کې په ټپه باندې ودرېده، خدمات په واقعي شکل باندې نارضه کېږي، د وحدت کسانو ژوند خوندي نه ده، د بیان ازادي بالکل سوال لاندې تللې، رسنۍ وتړل شولې، د خلکو هغه شخصي حریم هم نور محفوظ نه ده. مثلا په واده باندې یو څوک رانوزي او وهل کوي، ډبول کوي، یو نفر باندې کوي، دغه ځینې شیان ته اصلا ضرورت نه و چې باید وشي په دا رقم. مطلب دا ده هغه ځینې مشروع ازادیانو چې خلکو درلودلې، هغه امکانات به د خلکو نه وای اخیستل شوي.
بله، لیکن اغلی کډو خیل، په دې کې شک نشته چې خصوصا د ښځو په برخه کې شاتګونه ډېر دي، لیکن طالبان وایي چې په تدریج دغه حقونه دوی ته ورکوي. مثلا د نجونو د تعلیم وعده یې کړې وه، اوس وایي چې حاضر دي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې تر 12مه پورې ټو، یعنی کاملا د درس اجازه ورکوي.
ولې ښځې برده دي چې په دمه شه په نارینه ته اند سرنوشت وکړي؟ دا حق ورته اسلام ورکړی دی، هغه شریعت چې د دوی دعوه کوي د مغه حق دی، دا خو اسلام ورکړی دی. علم خو په انسانانو باندې فرض که هغه نر ده که ښځه ده، ولې په یو بهانه باندې هغه محدوده کېږي، هغه معطلېږي؟ ولې د خو د آزاد انسان پیدا شوی دی، حق ده، حکومتونه باید ورته امکانات برابر کړي، نه دا چې محدودیتونه ورته ایجاد کړي. یعنی په دې معنی نه چې ښځه یو لکه یو شی سو، یو دوم جنس شو، باید یو نارینه اوس تصمیم ونیسي. زه نه پوهېږم ولې.
لیوال صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. که تاسو د کال په فرهنګي پیښو باندې نظر څرګند کړئ، 1400 کال په فرهنګي ډګر کې د افغانستان لپاره څنګه کال و؟
له فرهنګي پلوه له بده مرغه لکه د ژوند نور اړخونه، تیر کال د افغانانو دپاره یا د افغانستان دپاره یو ښه کال نه و. البته د فرهنګي رکود هغه پایل لال پخوانه را پیل شوی وو من پویږو چې په وروستیو څو کلونو کې افغانستان له یو شمېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو او دا ستونزې زیاتېدې. د دې سره هم مهال اقتصادي ستونزې ورسره یو ځای فرهنګي ستونزې او نیمګړتیاوې هم ډېرېدې. اما له سقوط سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت له سقوط سره فرهنګي هڅو او نوښتونو او پرمختګونو بهیر تقریبا په ټپه ودرېد. په څو برخو کې مونږ کولای شو د فرهنګي زیانونو تر ټولو لوی موارد وشمیرو. اول دا چې له بده مرغه په افغانستان کې تعلیمي او تحصیلي بنسټونه په هغه ډول چې په دې تیرو شلو کلونو کې قوام موندلی وو او د سویې یو برید ته رسېدلی وو په دا ټکنی شو. له بده مرغه په دې وروستیو پیښو کې هم دغه نصاب او هغه فرهنګي سطحه، هغه علمي سطحه، هغه اکاډمیکه سطحه تر پوښتنو لاندې راغله چې له علمي کادرونه، استادان، لیکوال، فرهنګیان، شاعران او ټول هغه خلک چې په اکاډمیکو علمي فرهنګي او پوهنتوني برخو کې مصروف وو د هېواد نه لویه برخه یې ووتل. بله برخه چې ډېر لوی زیان وو د افغانستان د فرهنګ دپاره هغه دغه د نشراتو او د چاپ او د خپرونو برخه وه چې په دې تیرو شلو کلونو کې ډېره ښه وده کړې وه. د لومړي ځل دپاره افغانانو په کتاب پیسې ورکولې او د لومړي ځل دپاره د کتاب مارکیټ ایجاد شوی وو په افغانستان کې. موږ ګورو چې تر سقوط وروسته د کتابونو د چاپ او نشر او مارکیټ او اخیستلو، ژباړلو، لیکلو دا ودرېدل. موزیمونه د دوی آثار دا اوس هم یوه ویره شته د آرشیفونو او فرهنګي زیرمو په شمول چې دا به خوندي وي او که به نه وي.
لیکن نیوال صاحب، تاسو د آرشیف خبره وکړه. طالبانو څو ځلي ویلي دي چې آرشیف خوندي دی او ورته توجه کوي او نور آثار ورسپاري. همدارز د موزیم په ارتباط ویلي چې نور آثار به مور وسپاري، موزیم خوندي دی. او حتی د افغان فلم وویل چې افغان فلم فعال کړی دی، دو مستند فلمونه هم جوړ کړی دي. یعنی هغه پخوانی طالبان نه دي چې په نیویم لسیزه کې وو.
خدای وکړي چې داسې وي. مګر هغه خبرونه چې کله کله راووزي، مثلا د بامیانو د بوتانو تر څنګ د کیندنو مسله واقعا جدي اندېښنه ده، ډېره جدي اندېښنه ده. آرشیف یوازې ملي آرشیف نه وو، تاسو پوهیږئ چې څنور آرشیفونه هم وو چې فرهنګي اهمیت ډېر زیات دی، سیاسي او اداري اهمیتونه هم لري. مثلا یو مثال د ارګ آرشیف دی چې هغه په مراتبو د لذینو اړخونو نه اهمیت د ملي آرشیف تر بریده پورې دی.
داود صاحب، افغانستان سره ډېرې مرستې کېدی، په میلیاردونو ډالرو مرستې کېدی په تیرو کلونو کې، خو په تیرو وو میاشتو کې حداقل دا مرستې درېدلې دي. او حتی دا هم ویل کېږي چې تر دغه وو میاشتو له مخکې له ډېرې مرستې کمې شوې وي. له دې درکه څه فکر کوئ چې افغانستان به څومره تاوان کړی وي؟
اصله مسله خو اوس فعلاً دپاره همدغه د خلک د همدې ناحیې نه ډېر ضروریږي. یو کورنۍ د شپې دپاره د خوړنو دپاره څه ونه لري، اشپزخانې خالي، دیګه خالي، هغه ته دا نورې خبرې بعدي اهمیت لري. اول ورته مهمه د خپل بچو مړول دي. نو مهمه مسله همدا ده، او دا دې پورې اړه لري چې دنیا څنګه تعامل کوي د اوس فعلي ادارې سره. پخوانۍ ادارې سره خو مختلف پړاوونه او سر کې خو داسې یو حالت و چې که افغانستان پیسې نم شوې مصرفولی، هغوی را ګزارولی، راچولی، پمپ کولی افغانستان ته پیسې، خو بیا په هغه نسبتا نورمال حالت کې په کال کې په حدود د لس میلیارده ډالر افغانستان ته مرسته ورکول کېدله، چې هغه پنځه میلیارده نظامي وه او پنځه میلیارده اقتصادي وه. په دا د طالبانو د امریکا د معاهده د امضا کولو نه پس، یعنی د فبروري د 2006 نه پس، دا مرستو کې کمواله راغې دي کې شک نشته. د جنیوا کنفرانس په هغه کال کې چې دایر شو هغه دومره کامیاب نه و لکه پخواني کنفرانسونه، یعنی توجه لږه کمه شوې وه او دنیا په دې فکر کې وه چې داسې یو ګډ نظام به راشي د طالبانو او د جمهوریت ترمنځ به یو د سولې تړون ته ورسیږي، دنیا به هغه په رسمیت وپیژني او بیا په پخوانۍ دلچسپۍ او علاقمندۍ به د افغانستان سره کومک ته دوام ورکړي. خو متاسفانه چې هسې ونه شو، تغییر آنی راغی او یو طرفه راغی، ټول پخواني پلانونه هم د دنیا والو هم د افغان سیاست مدارانو په زړه کې څه و، هغه ماسې پاتې شول، یو نوی حالت رامنځته راغی. اوس په دې نوي حالت کې دنیا تر اوسه پورې لیوالتیا نه ده ښودلې چې د طالبانو اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. تر څو چې په رسمیت ونه پیژني، یوازې د خیراتي کومکونه به وي او خیراتي کومکونه باندې یو ملک نه ابادیږي، حتی مړیږي په نه، ځکه په لاره کې ډېرې مصرفیږي. نو اقتصادي مرستې د نړیوالو هغه د سیاسي وضعیت پورې اړه لري او سیاسي وضعیت او سیاسي حالت د دنیا په رسمیت پیژندلو پورې اړه لري، او د دنیا رسمیت پیژندل بیا په داخلي مشروعیت پورې اړه لري چې دا نظام فعلي د طالبان څنګه کولی شي چې خپل داخلي مشروعیت مستحکم کړي، هغه شکل باندې کې چې هم د افغانانو قناعت پرې حاصلي هم د دنیاوالو. نو اقتصادي حالت کې یو څه نه څه لنډ لنډ پیشرفتونه شته سیاسي برخه کې، مثال په توګه د کمیسیون چې ټاکلې دي چې د سیاسینو سره مذاکره وکړي، یا هم تاسو مرته اشاره وکړه د جنکو د میرمنو درس ته یو څه اجازه ورکړي ده، خو هغه بیا عملي مشکلات لري ډېر. نو د دنیاوال دې ته په خسترګه ګوري، په روغ نیت ورته ګوري، خو دا کافي نه دي چې په دې باندې منجر شي چې دنیا را وړاندې شي طالبان په رسمیت وپیژني او بیا د هغه رسمیت پیژندلو په نتیجه کې اقتصادي کومکونه شروع کړي.
اوس د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ موین او د اسلامي امارت ویاند ښاغلی ذبیح الله مجاهد هم د واتس اپ له طریقې را سره دی. له نورو میلمنو څخه مې وپوښتل چې 1400 کال د دوی په نظر د افغانستان لپاره څنګه کالو، ستاسو په نظر څنګه کالو؟
دا کال چې تیر سو 1400 کال، دا کال د حوادثو سره مل کالو او افغانستان لپاره زما په ګومان ښېګڼې ډېرې وې، ځکه له تیرو 40 کالونو په افغانستان کې ډېرې ودرنه جګړه روانه وه. د کال په جریان کې اوس کولی چې افغانستان د جنگ راوځي، دا یو ډېره لویه خبره وه. په افغانستان کې بهرني ځواکونه شتون درلود، څنګه د افغانستان ازادي او استقلال او هر څه تر خطر لاندې راوستي او افغانستان ته جګړه هم راوستي وه. دا ځواکونه ووتل په دې کال کې، دا د افغانانو لپاره ډېر یو لوی د افتخار ځای هم و او همداراز د خوشي ځای هم و او د مصیبتونو هغه زیږنده ختمه سوه. بل دا اوس د افغانستان کې فساد په دې کال کې انشاءالله په ټولیزه توګه ختم سو، له منځه ولاړ. هغه که اخلاقي فساد وي که اداري فساد وي، همداسې د غصب او پراخ غلا او چور مخنیوي وسو، افغانستان د خپل ملکیت خاوند سو، افغانانو وسو کولی په خپل اراده باندې یو نظام ځان ته ولري. دغه خوبیانې دي چې د دې کال افغانانو ته پاتې دي. البته اقتصادي ستونزې هم شته چې هغه په دې کال پورې منحصرې نه دي. تېرو 40 کلونو کې یو متداوم اقتصادي بحران دا روان و، همداراز وچکالۍ او ځینې نور مسایل د دې باعث و، کورونایي ستونزې چې نړیوالې لا وننګول، هغه نو جلا موضوع ده چې د کال پورې نه شو تړلی. ولې دغه کال د افغانانو دپاره زموږ په باور ښه کارو لاسته راوړنې زیاتې وې.
زموږ میلمنو هم دې ته اشاره وکړه چې ځینې مثبت ټکي وو په دې کال کې، حتی ستاسو د طالبانو د واک ته رسېدو سره ځینې مثبت خبرې وې، مثلا امنیت راغی. لیکن دوی وایي چې که چیرته طالبانو توجه کړی وای، کېدای شوای د دغو مثبتو خبرو ترڅنګ لا ډېرې بریاوې درلودلې. مثلا مرستې نه وای درېدلې، د نجونو ښوونځي نه وای بند شوي، زرګونه پوهان او متخصصان له هېواد نه وای وتلي.
هغه بزو خو دې موږ په واک کې ځکه نه وسه د جنگ هغه مقابل جهت هغه سره موږ په اصرار سره په ډیر ټینګار سره د مذاکرات یو پروسه درلوده او متاسفانه دوی ونه توانې هغه پروسه له موږ سره په مخ بوزي او جنگ ترکیز کوو. د جنگ غوښتنه تر اخره وخته پورې که تاسې دغه تیر نظام د مشرانو ویناوې مطالعې لاندې ونیسئ ستاسو سره په آرشیف کې کېدلی شي وي تر اخره پورې د جنگ ترکیز کوو، د جنگ شعار پورته کوو، د محو کېدو نظر ورسره و. نو موږ نه شوی کوی په یو لوریز دول باندې حالت نه دغه ستونزې پېښ شوې دي مخه ونیسو. البته تاسې به یاد وي کله موږ کابل ته نږدې هم سو موږ یو اعلامیه ورکړه چې موږ کابل ته په زور نه ننوځو، څو د دې تیښتې او بحران او د دې مرستو د درېدو یا ځینو نورو ستونزو مخنیوی مو کړی وي. نه ځواکونه مو کنټرول
پلیچرخي مو
خلاص نه ځواکونه په سهار کې ځواکونه کنټرول وو. هغه کله پلچرخي پولیس په خپله د پلچرخي محافظت پرېږدي نو زندانی خامخا وځي، یو بندي دروازه ورته خلاص نه ولې به په زندان کې ناست، دا خو معقوله نه ده. او اصلي موضوع دا دی چې خپله دننه اداره وشړېده، ادارې کار پرېښود، امنیتي ارګانونه وشړېدل مخکې له دې چې موږ ورنه نو زموږ دا د همدې دپاره په اعلامیه کې ورکړه ستاسې باید خپل جي پاتې ساعت مسالمت امیز منځته راسي ولې ونهسو، هغه نو زموږ په اختیار کې نه ده. هغه داسې موضوع اسې پېښه شوه.
محترم شینکی کډوخیل، ستاسو نظر څه دی؟ البته لکه څنګه چې مخکې ما اشاره وکړه چې طالبانو ځینې تغییرات د ښځو د حقونو په برخه کې راوستي دي، ښوونځي پرانیزي وعده یې کړې ده چې په نوي تعلیمي کال کې به تر 12مه پورې نجونو ته اجازه ورکړي، او په پوهنتون کې هم اجازه ورکړې ده البته په ځینو تغییراتو سره. او دا هم ویل کېږي چې دوی حاضر دي چې په دولتي ادارو کې هم اجازه ورکړي خو په ځینو تغییراتو سره.
مشکل دا ده چې هر نو بدلون چې راځي متاسفانه په افغانستان کې اولین حمله په میرمنو باندې وي. دوی افغان ښځه همیشه به له وازمایي څخه تېره شي، یو سختي ویني، یو مقاومت ویني، یو ستونزه سره مخامخ شي، بیا وروسته دوی شرایط ورته وازه کوي، به داسې به وي هسې به وي. تاسو وګورئ چې زه نه پوهېږم، یو ځل خو تېر ځل د دوی په د حکومت په وخت کې 5 کاله نجونې مطلق د اول صفحه تر 12 صفحه له تعلیم نه محرومه شولې. ژوند هره ورځ ډېره مهمه ده، ولې یوه ښځه یوه جلکۍ 5 کاله ژوند د لاسه ورکړي او بې تعلیمه پاتې شي، د هغې قیمت یو تعداد جنو تر اخره باید ورکړي او بې سواده پاتې شو. وخت تر تېر شو، معرف هم خپل یو وخت یو عمر لري، نظر په خپل پالیسیانو باندې روینه جذبوي. راځو په سرش کال کې ولې نجونه پاتې شوې؟ خو دوی خو سم نورمال مکتب ته تلل باید پرېښي وای. مطلب مې دا ده چې ځینې کارونه دوی هغه کارونه وکړي چې باید نه وای کړی، ولې اولین حمله په همیشه په میرمنو په نجونو باندې کېږي؟ یو طرف ته مثلا ما په ننګرهار کې نجونو سره خبرې وکړلې، یو طرف ته دوی ورته اجازه ورکول شوې چې بد ولاړ شي، بل طرف ته مثلا د لارې ته چک پوینټونه کسان چې ولاړ دي، یو چې دا خو خدي مراد کوي، یو چې دا دوی چې مرې سره ښه حالت او د چلکې دی ولې تاره یوازې سپاره کړی ده. او دوه مسله د په اداراتو کې د ښځو بیرته ګمارل دا ډېره یوه مهمه خبره ده.
میرمن کډوخیل وویل چې دوی هیله لري چې طالبان به په دولتي ادارو کې ښځو ته د کار کولو حق ورکی او درس په تصمیم نیولو کې به حق ورکی. په دې اړه د طالبانو تصمیم او اراده څه ده؟
وګورې دلته یو غټ تحول منځ راغی په افغانستان کې او ډېر لوی لاستاوړنه منځ راغلی. دا خو ډېر جزئي مسائل یادې، البته د افغانستان کې که جنگ روان وي، بدبختی روان وي، بیا دغه شان څه دا یادې د دې معنی او مفهوم هیڅ نشته. کله چې آرامش راځي، یو لوی ځواک دلته ماتې خوري او هیواد له اشغال خلاصي کې، دغه چې ولې له نظره غورځي دومره کوچنۍ مسلې ته ځو. او یا مثلا دلته یو لوی جنگ نیمای نفوس ته هیچ هم تحصیل نه و آمده کړی، د سلګونو کاله چا نه ده ورکړی، یو تعداد ښځې وي، کم تعداد. نو بل دا دسې دغه د دومره لوی جنگ مخه نیول کېږي چې په ورځ کې 300 نفر اقلا ځوان له لاسه ورکوي. د دومره لوی جنگ مخه سې نیول کېږي، دا دومره لویه مسله ولې دومره کوچنۍ ده؟ دوی ته دغه د تعلیم مسله ټولو ته مهمه ده، د رسیدګي، د مسؤلیت ته، د نظام ادبه کوي. او هغه هم دوه میاشتې چې تکلیتوب راغی د کورونایي مسایلو له وجې نه تېر ټول تعلیمي کال مختل شوی دی، تنه د دغه تحولاتو موضوع نه وه. یو دا داسې یو انتقاد پیدا کو، راځي یو رد وکړو، یو
د تعلیم په برخه کې هم ستایل شو، نړیوال هم ستایل دي طالبانو پریکړه چې تعلیم ته اجازه ورکوي. لیکن سوال وسته د ادارو مسله وه چې په دفترونو کې به اجازه ورکړي شي، په دولتي ادارو کې
دې بحث کوو چې د 2014 کال په افغانستان کې مریض کال څنګه تیر شو، په دې بحث کوو. داسې راتلونکي کې څه کېږي، راتلونکي کال ته به پرېږدو، زه امیدوار یم ټولې ستونزې به حل کېږي او ورو ورو به حل کېږي. دا اصلاحات وخت غواړي، وختګیره دي، باید وخت ورکړ سي او لوی لوی مسایل باید چې هغه افغانانو ترلاسه کړي باندې باید حساب وسي او راتلونکي لپاره امید لرو چې راتلونکي کال به ټول هغه ناخوالې چې افغانستان سره مخ ده یو ملت په شکل د هغو حل کېدو ته هم لاس یو کوي او هغه به حل کوي. ځینې مسایل اقتصادي دي، ځینې مسایل اجتماعي دي او ټولنیز پوهاوی ده چې دا ټول کارونه مخکې وسي، بیا دغه اندېښنې سې وړې وړې پاتې دي دا حل کېږي. داسې نه ده چې په افغانستان کې ټول مسایل جوړو سې په څو ښځې په چوکیو کې نه دي راغلي، بس نور ټولې ستونزې حل دي. آیا په ولسوالۍ کې د ښځو لپاره حق رسېدلی و دا شل کاله؟ آیا دغه ولایاتو کې رسېدلی و د یو څلور ښځې په واک کې راولې؟ نو دا ښځو حق تامین ده او بس اطمینان حاصل ده. نه سیاسي موضوعات دي او دې نه استفاده کېږي دې موضوع نه یو شعار په توګه باندې.
لیوال صاحب، تاسې مخکې په فرهنګي ډګر کې وویل چې ډېرې ستونزې وې، فعالیتونه په دې ډګر کې کم شوي دي. په راتلونکي کال کې څه پیشنهادوئ چې څه باید وشي چې وضعیت بېرته تغییر شي؟
فرهنګ سکتور مخامخ په دریو څلورو اړخونو پورې ارتباط لري. اول فرهنګي شخصیتونه دي چې دا اوس په ټوله نړۍ کې تیتو پراک دي. دومه برخه ده چې د فکر او د بیان د اظهار امکانات دي چې خلک آزاد فکر وکړلی شي او دغه فکر تولید شي. د متن په توګه دغه یو فرهنګي هڅه ده. دا متن کېدای شي موسیقي وي، کېدای شي لیکنه وي، کېدای شي شعر وي، کېدای شي نقاشي وي، کېدای شي سینما وي. دا متن هر څه کېدلی شي. دا په دې پورې او دریم اړخ ډېر مهم اړخ مادي اقتصادي ده چې د دې لپاره زمینه مساعده وي او یو ملي پالیسي وجود ولري. زه فکر کوم په راتلونکي کال کې یوازینی کار چې موږ کولای شو هغه سکتورونه، د فرهنګ هغه سکتورونه چې په افغانستان کې دننه متوقف دي لکه موسیقي، دې لپاره باید ټول هغه فرهنګي شخصیتونه او فرهنګي فعالین چې په نړۍ کې ژوند کوي دغه نیمګړتیا او دغه تشه بهر یو ډول جبران کی.
داوځي صاحب، په 1400 لومړي کال کې باید کوم مسلو ته لومړیتوب ورکړل شي؟ ځکه چې اوسنۍ حالت سره لدې چې شاغلي مجاهد صاحب ته نسبتا ایديال ښکاری، لیکن شاید ایديال نه وي ډېر خلکو لپاره، ځکه چې تر اوسه پرې افغانستان یو داسې دولت نه لري چې نړۍ په رسمیت وپیژني. شاید ډېر کم داسې هیوادونه وي چې یو په رسمیت پیژندلی حکومت نه لري. د فقر او نیستۍ خبره هم تاسو وکړه، نو څه فکر کوئ چې کوم شي ته باید توجه وشي په دې کال کې؟
راتلونکي کال کې په دوه مسایلو باندې تمرکز ورکوم، اگر چې مسایل ډېر دي. یوه دا ده چې اسلامي امارت باید کوشش وکړي چې خپل اداره یو لاس کړي، خپل نظام یو لاس کړي. دوی یو لاس نه دي، په سر کې دی، شاید رهبرۍ په سطح باندې متفقي متحدي یو تحریک دی، یو امارت دی. مخکته چې ځي بیا داسې نه دی، مشکلات ډېر دي. یو تشه چې په دې مورد کې شته هغه دا دی چې دوی یو واضح قانون نه لري. مثال په توګه د تیر نظام اساسي قانون خو دوی ملغا اعلان کړی دی، بیا اعلان وکړه چې د ظاهر شاه د وخت قانون به لږ تعدیل سره تطبیق شي، خو هغې بیا معلومات نه شو چې څه یې وکړل. هغه تعدیل خو باید پکې راغلی و، یو کمیسیون باید جوړ شوی و چې هغه تعدیل کړی و. یعنی هر قانون د هیڅ قانون نه ښه دی، ښه یي، بهتر یي. اوس یو خوانه قانون نشته، بل خوانه د تطبیق پیسې کې اوس هم شکوک شبهات دي چې یو سان نه تطبیقیږي، په دې کې مشکلات شته. نو یو د ازما وړاندیز دی، وارزو مې ده چې هیله د دې وکولی شي چې د خپل اداره یو لاس کې.
مجاهد صاحب، اتمن به د طالبانو حکومت هم په دې فکر کړی وي چې په راتلونکي کال کې به کومو شانو ته لومړیتوب ورکوي؟
راتلونکي کال کې زموږ اولویت اقتصاد موضوع ده. نو راتلونکي کال به د اقتصاد د جلب او د سرمایه د جلب او د لوی پروژو د پایل کال وي. زموږ په اند چې هیواد اقتصاد به خو ودرېږي، دغه پاتې ستونزې اول د فقر ستونزه حل کېږي. زموږ مخکې ویل فقر یو سلسله واره پروسه وه چې افغانستان خلک یې ځورول دا څو کاله،
ځکه د جنگ سره طبیعي ده چې فقر به وي. جنگ پای ته ورسېږي اوس به خلک بیرته په خپلو پښو درېږي.
سلامت اوسې ښاغلی ذبیح الله مجاهد، د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د طالبانو د اسلامي امارت توغیاند، همداراز له ښاغلي محمد عمر داودزي، عبدالغفور لیوال او محترم شینکی کډوخیل څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او لاسرسي د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.